سلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړپوړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اورئ. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ تېره شپه بېرته د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ تېره شپه بېرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان محمد آصف جبارخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر یو لړ نښتو وروسته د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغله. د کوهستاناتو ولسوالۍ یو میاشت مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه چې دوه ورځې مخکې بېرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه، خو وسلوالو طالبانو هم د یادې ولسوالۍ بېرته نیول تایید کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکیرو د ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل شي. دغه وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکیرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي، بیا د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر پیل کړي. تر دې مخکې اجرایه ریاست ویلي و چې د دوو اونیو دننه به د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه د لوی سرنوال دفتر ته سپارلې دي. د دې کمیټې د ستراتیژۍ مشر سلاکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت د تیلو د قراردادونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي.
تقریبا 8 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ سپماوي شوې ده په قراردادونو کې. او قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د ریلګارد پټلۍ قرارداد او بل د حج قرارداد دي کوم هم سپماوي شوې ده.
او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنه او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 80 پوله، یو اروپي یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او یو سعودي ریال 14 افغانۍ 80 پوله. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون له افغان لورې څخه پر پوله د درنو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتېري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلوالو دغه ډله له منځه یوړه. افغانستان په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو په وړاندې چې په دې هیواد کې خوندي ځایونه لري جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې افغان وسلوال طالبان په پاکستان کې په ښکاره توګه غونډې جوړوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي د غونډې د افغانستان په خاوره کې دننه کیږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لړۍ هغه وخت وځنډول شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید شو او په کابل کې خونړۍ حملې پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل چې د وروژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 30 کیلومتره سیمه کې شوې ده. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم زیان رسیدلی وي او که نه. په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به په ګډه د مینسک د اوربان موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یو خبري کنفرانس کې هم برخه واخلي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربان د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. اوکراین او روسیې پر یو بل د اوکراین د جنوب ختیځ بندري ښار ماریوپول په شاوخوا کې د شخړو تورونه لګولي دي. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6,400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لبنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکال ستاتکیویچ او د 500 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دغو کسانو خوشي کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لاره دا یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرنی او د دې ټولنې پرمختیایي کمشنر جوهانس هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبه په ورځ خوشي شو. د 2010 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی و چې دی هم ورته کاندید و. دی په 2011 میلادي کال کې تر هغو ټاکنو وروسته د ګډوډیو په تنظیم تورن شو. له ده سره 15 نور سیاسي مخالفان هم خوشي شوي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ځینې اوسیدونکي تور لګوي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ وسلوالو خلک زورولي او کورونه لوټ کړي دي. په خوست کې د افغانستان او سیمې پر امن خبرې وسوې.
هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې ممکن ځینې بهرنیت به چې پخوا د افغانستان د تابعیت تذکره اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. خلک هم وایي چې د پاسپورت په اخیستو کې ستونزې لري.
راغلم په خپل ولایت پاسپورت جوړ کوم. خپل ولایت کې جوړیږي ډیر په سخته جوړیږي. ډیر وخت ټول کاږي. دوی میاشت درې میاشت باید مرتراکي. دلته زیرالم دلته 50 ورځې مرته وخت راکي.
د څلورو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په عکس العمل کې اسلام آباد د افغانستان سفیر احضار کړ. نړیوالو بازارونو ته د افغان مالونو د انتقال هڅې تیزی شوي.
واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دوی به ډېره ګټه پورته کړي. سهولتونه به منځته راشي. دا یو ضرورت دی.
اچار هم درته لرو.
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
ضرور چیرته دی؟
څه دی کوم پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی. چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
قواری ته خو یې چې ګوري ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای.
د دې تر څنګ د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام هم په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالي رتبه چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي. د اداري فساد پر ضد مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکو کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکدارۍ د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې په پرونۍ غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، ښاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې یې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلول سربیره د خلکو په ځورولو کورونه هم تالا کوي. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل د سیمې ګڼ خلک د دغو ستونزو له کبله نورو ولایتونو ته په کډې کولو اړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تالا شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشه په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو یې تیری هم کړي دي. دوی وایي د همدې ظلمونو له لاسه ډېرو کورنیو خپلې سیمې پرېښي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي وویل:
امی دوستم کې کوم طرف عملیات بدر مشه، امی اربکیا کې اس میرلامی
دوستم چې په هر لوري لا عملیات وزي، اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بیناموسی کوي. دلته ویرا وحشت خپور دی.
د راپورونو لمخې د خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستول او شکایت کړي چې د دوستم وسلوالو خلک لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلیک دا هم ویل شوی چې د دوستم سلورو پخوانی قومندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک زوروي. بلیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوی چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمیز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنیم یه حرفا را.
در اپورونه چه تاسی ترسیدلی موگ ندیدیدلی چه ده چا پر ناموس تیره شوه. زدائی ده اگانی را دوام دوستم ملیشی نلدی. ده سیمیز پولیس دی چه ده طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو، خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په فاریاب ولایت کې مو د روانو پوځي عملیاتو او له دغو عملیاتو د خلکو د شکایتونو په اړه رپورټ اوریدی. په خوست کې د ځینو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکاري او د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړول مهم دي. دوی په یو بحث کې دغه څرګندونې کړې چې جزئیات د نجیب الله الخیل په راپور کې اوري.
د یک شنبه پر ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزې مسؤل مدیر روان نورزي ازادۍ راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، هند او پاکستان له دې بې ثباتۍ زیانمنون کېدي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرره کېږي.
که نن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینئ، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. دا ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. که چیرې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نه شي او دوی همکاري نه کوي،
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینې همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دی تعذیرېږي چې په افغانستان کې امن نه راشي.
مدني فعال شاهجان عزیزي وایي په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د ګاونډیانو کار نه دی.
که افغان حکومت ښه سیاست ونه لري، ښه برنامه یې خلکو ته پوره ونه لري، سلمات اورزی دینه شکایت کوي چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه ګاونډي هیوادونه دي موسه کړي دي. یعنی افغانان باید سره متحد شي، افغانان باید دغه دښمن لوس په داور موت کې شي، نه رد نه غوړم.
د همکارۍ شورا یو تن غړی وایي
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوادونه هیڅ وخت کې د دې سپرغیو نه په امن نه دي. داسې متضرره کېږي چې افغانستان د پردیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو دا مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. ده وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
دلاغه له لغمان په خپل پیغام کې لیکلي په الینګار ولسوالۍ کې نه امنیا او جګړې دي که دولت ورته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به هم د وسلوالو لاسته ولویږي. ابراهیم له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې بې ګناه بندیان له بنده خوشی کړي چې کورنۍ په ستونزو کې راګیردي. عزیز له غزنی لیکلي پاکستان غواړي خپله ملامتي پر افغانستان واچوي، اوس یې پلمه کړې چې د افغانستان له لوري د وسلوالو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي. اوریدونکي لیکلي دا د پاکستان له خاورې چې د وسلوالو په حمله کې بیګناه افغانان وژل کیږي، ولې څوک پوښتنه نه کوي؟ عبدالباری له پکتیا موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې زموږ له سرحدي ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي ځکه چې دغه یې وخت دی. یونس هلال له کونړه په خپل پیغام کې په افغانستان کې په کالدارو او تومانو د راکړې ورکړې د مخنیوي غوښتنه کړې ده او حضرت الله افغان بیا له پاکستانه د دارو درملو د واردولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې پاکستان تل افغانستان ته بې کیفیته دوا صادره کړې ده.
دا و دا اوریدونکو ځینی سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته یې ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت او په دې وضعیت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کړنو په اړه توضیحات ورکړي. په سر مقاله کې د رسنیو د راپورونو پر اساس ویل شوی چې جنرال دوستم په شمال کې له طالبانو سره د جګړې په پلمه خپل سیاسي او شخصي مخالفین ځپي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا هم مناسب کار نه دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د جګړې لپاره یوازې یو ولایت ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور که دا ډول حرکتونه تعقیب نشي نظام ته به یې د ګټې په پرتله زیان ډیر وي. اصلاحات ورځپاڼې بیا د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا د خپل دریځ روښانه کړي چې د تروریزم له ملاتړو سره درېږي او که د تروریزم له قربانیانو سره. په سرمقاله کې راغلي امریکا تر اوسه په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د امنیتي سند په چوکاټ کې افغان حکومت ته ورکړي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه ډیر اسناد لري او افغان حکومت هم په دې برخه کې ځینې اسناد ورسپارلي خو پام نه دی ورته شوی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستان باید په افغانستان کې د تروریزم لپاره هغسې تعریف وړاندې کړي لکه په خپل هیواد کې چې وړاندې کړی دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل وروستیو حمله وښودله چې بیا هم د دغو حملو د پلان ځایونه له پولې هاخوا دي. ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو د حملو اصلي قربانیان دي. دا د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس هڅه کوي چې په انتحاري حملو او هغه هم د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې خپل زور وښیي. سرمقاله لیکونکي ویلي وسلوال مخالفین باید له ملکیانو نه د سپر په توګه کار وانخلي او د جګړو او حملو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت هم باید د وسلوالو مخالفینو د دې ډول حملو په وړاندې چې ملکیان وژني چپه خوله پاته نشي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته سوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلوال پوځ کې د ځوانانو د برخې اخیستنې لیوالتیا له هیواد سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزې د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نومونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب قمانداني مسؤل ډګروال نور احمد وایي چې ډېر حاضر سوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمندو ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کې امنیتی ارګانو ته بیا خصوصا د دولسم فارغین چې دي د کورسونو چې موږ معرفي کوو د کورسونو مهدارو په نامه د اوسیلس صنعت اکاډمي ملي د کورسونو ته ډیر مراجع کې سربازان هم شدي تقریبا تر تیر کال سش کال تقریبا یو 12% اضافه شوی.
ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضرېدونکي کسان د 12 ټولګي فارغین دي او علاقه لري چې د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. نوموړی وایي چې نو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال پوځ کې نوې دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل وطن دفاع وکړي د اردو ته موږ ضرورت لرو. بشک از موږ وطن خو ارزار دی داخل پر هر مسلمان دا هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات هم تاکید په وطن خو خدمت کوم پای پیغام تان کې اهم شان بر وطن خو خدمت کوم او تر اردو ملي برن.
د افغان پوځ په لیکو کې تازه شاملېدونکو کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن سوی نه وي. عام افغانان په تازه شاملېدونکو کسانو کې احتیاط ډیر مهم بولي او د تجربې له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین له دې لارې خپل نفوذ زیات نکړي.
مموردل چې د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه د نورو وختونو په پرتله 12% زیاته سوې ده. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګندوي چې ممکن ځینې بهرني اتباع چې پخوا یې د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وې افغاني پاسپورټونه واخلي. د دې وزارت د ویان مرستیال وایي چې د هغې ایراني ښځې په اړه یې پلټنې پیل کړي چې ویل سوي افغاني پاسپورټ یې درلود او په اماراتو کې نیول سوې ده. حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
که څه هم له دې وړاندې ویل کېدل چې د الکترونیکي پاسپورټونو سیستم ډیر مسون دی او د جال امکان پکې نشته خو اوس دا اندېښنې پیدا شوي چې یو شمېر بهرنیان هم دا پاسپورټونه اخیستلی شي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې یوه ایرانۍ میرمن په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په الکترونیکی پاسپورت سره ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن هغه بهرنیان دا پاسپورتونه واخیستلی شي چې د افغانستان د تابعیت تذکری لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې هغه بهرنیان باید مشخص شي چې غواړي افغاني پاسپورتونه واخلي.
100% چیزی که شما اشاره کردین
سل په سلو کې سه چې تاسو وویل په تیرو څو کلونو کې مو د پاسپورت او تذکرو په برخه کې ستونزې درلودې. له تیرو کلونو هم ستونزې پاتې وي، لا اوس هم دا ستونزه لرو. همدا چې دوی یعنی بهرنیان بیرته د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره راځي یوه ستونزه ده، خو کچاره دغې بهیر نه ناوړه استفاده کړې وي هلته به وپېژندل شي.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د پاسپورت په اداره کې اصلاحات د پام وړ ګڼل شوي، خو اوسمهال د یوې ایرانۍ ښځې لخوا د افغاني پاسپورت د اخیستلو مسئلې بیا هم په دې اداره کې د اداري فساد د شتون په اړه ګنګوسي راپارولې دي. ویل کېږي چې دغه ایرانۍ میرمن چې هېڅکله یې افغانستان ته سفر نه دی کړی، د لویدیز ولایت هرات د پاسپورت له ادارې څخه د $15,500 په بدل کې پاسپورت ترلاسه کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت د ادارې له رئیس سره مرکه وکړو، خو هغه مرکې ته حاضر نه شو. بلخوا د پاسپورت د ادارې یو شمېر کارکوونکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې امنیتي ادارو له 10 څخه زیات هغه کسان نیولي چې غوښتل د کمیشنکارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه اداره کې د فساد د شتون مسله نه ردوي او وایي چې ښایي دغه مسله وي، خو دوی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د کابل د پاسپورت د ادارې تر مخې د خلکو په کتارونو کې ولاړو یو شمېر کسانو هم ویل چې له دوی څخه مامورینو په ځینو مواردو کې د پیسو غوښتنه کړې ده.
خایی چی ترودبه مامورین پیسی و غواری او رئیس خبر نوی. یه اشمیر کسان شتا چه پوزینو کارونو که لخل کنه نامشرو و غوختنه کوی.
یه مطلعه چکزهی در گزه و دولو سوالی در روزگان در ولایت اقلنش پخپل ولایت پاسپورت جوار کن. پخپل ولایت که جوریش دیر پسخت جوریش دیر وقت طول کاجی دوی میشه دره میشه بعدی مرتره کهی دلت زیره علم دلتم 5 روزی مرتره وقت را کهی و 5 روزی مرتره مصرفونه کری دی.
په دې وروستیو کې د هیواد د پاسپورت ادارې تر ټولو بوختې ادارې ګڼل کېږي، ځکه چې په زرهاو خلک هره ورځ دغو ادارو ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره ورځي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو دا ناشونې ده چې د بهرنیانو او مشکوکو کسانو په وسیله دي د الکترونیکي پاسپورت د اخیستلو پروسه هم له فساده ډکه نه وي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې تروریستانو په خیبر ایجنسی کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرمه له افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغې پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتې څانګې د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوست په ځوابي ډزو کې د بریدګرو تروریستانو یو ډله له منځه وړې، خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د دغه شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلی، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هېوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت 16 وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندوی کې لکتر لګاتا افغان سرتیری وژل شوی، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و.
خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تراوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هېوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هېوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. دا یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
له دې سره په افغانستان کې 10:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپینا اوري.
د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه یې د لوی سرنوال دفتر ته سپارلې دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکال ستاتویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونې پاتې راپورونو ته. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي نړیوالو بازارونو ته یې د هیواد د سوداګریزو اموالو د انتقال په هدف د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر د سیستم د فعالولو لپاره یوه مقرره جوړه کړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي تر دریو میاشتو پورې به په افغانستان کې د ترانزیت نړیوال سازمان سیستم فعال سي. نور حال له کابله د نجیبې زمان پر راپور کې.
په داس حال کې چې افغانستان اوسمهال د پاکستان، ایران، چین او منځنۍ اسیا له لارې د سوداګریزو اموالو د واردولو او صادرولو چارې ترسره کوي، خو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره عدلي وزارت ته استولې ده.
امیدوار هستیم که
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشت کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګري هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر له لارې وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان له لارې منځنۍ اسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړي دي او افغان سوداګر یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرې د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوي رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګښت سره خپل سوداګریستو کې وړاندې کړي.
زدی سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمائندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دې بته ډېره ګټه پورته کړي سهولتونه منځته راشي. دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 50 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه یې ګټه نه ده ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ څلور اویا هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیدو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6000 زیات بیلابیل شرکتونه لوی سرنولۍ ته معرفي کړي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغه کمیټې د ستراتیژۍ له سلاحکار سهیل کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشر یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وسوه؟
آقا کوم قراردادونه چې پکې د فساد آقا اتهام شته آقا اوس هم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش ورباندې کار کوي د جناب فاروقی صاحب په ریاست. دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایي شوی ده. کېدای شي چې یو څو هفته وروسته دا گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې و او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مسله نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې څه هغه نه و، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد و.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپماوی شوی ده په قراردادونه کې. او دا قراردادونه چې پکې سپما شوی ده، هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد و د حیاتالله شریف د ریلګاډ پتلی قرارداد او بل د حج قرارداد دی که هم سپماوی شوی ده. او په خپله د اداري امور او ریاست جمهوري په قراردادونو کې د آشا او د تیلو قراردادونو کې هم سپماوی شوی ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوی ده دغه سپماوی.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې یې له انټرپول مرسته غوښتئ چې افغانستان ته دې راوستول سي؟
د بررسي کمیټه هغه قراردادیان او شرکتونه چې د تدارکات په پروسه کې تخلف کوي، جعلی اسناد وړاندې کوي، که چیرې یو شکایت وشي یا جعلی اسناد پیدا شي، اول خو په خپله وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ سیاست ته او بررسي کمیټې ته. او که چیرې مونږ هم کوم قرارداد مونږ ته راشي د بررسي لپاره، مونږ پکې دا معلوم کړو چې یو اسناد جعلي ده، بانکي اسناد جعلي ده، یو لایسنس جعلي ده، یا کوم بل مشکل لري، نو هغه بررسي کېږي، خپله شرکت راځي، خپل دفاعیه وړاندې کوي، هغه اسناد جمع کیږي، بیا هغه شرکت محروم کیږي. کله چې دا شرکت محروم شي، بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنوالۍ ته. تر اوسه پورې چې زموږ هغه گزارش جوړ شوی و، تقریبا 30 شرکتونه تخلف کړی ده، یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده، یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا تخلف کړی ده. د 30 نه تقریبا 26 شرکتونه محروم شوی ده، او یو وشت نور شرکتونه د بررسي لاندې ده.
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاحکار سهیل کاکړ و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 2 بجو وروسته اورېدلی سي. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیه کې امنیتي ځواکونو د دغه هېواد ته د اوښتونکو پناهغوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناهغوښتونکي له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. دا چې ولې، ملالۍ بشیر به په خپل راپور کې راته وایي.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هره ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لرې کړ 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. ده وویل چې شایي په راتلونکو یوه یا دوو ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي. ده وویل پولیس په درو بېلابېلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اجانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو. وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلې هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده، چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغو مخکې یو رپورټ لرو. بریتانیا په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و، همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. ده وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه به له ایران سره د سوداګرۍ ډېره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالي ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسي. د ایران د مرکزي بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایراني لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلینډ او آیرلینډ په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاطه توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. له بلې خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیه کې هم د ایران د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کېږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کېږي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من نوریدونکو په دغه پروگرام کې دوه مطالب در تخبرو یو هم دا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر دا چې ولی دوه رئیسان دي یو رپورت په دې اړه در تخبر کو او ترڅنګ د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستۍ لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو خوترس مخکی ریپورت راځو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسالې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې لننګونو سره مخ کړی دی فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی کله چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو څورځي مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې دی د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري بلکې د یوې کودتا په معنا دی ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار رئیس په توګه ټاکل شوی د فدراسیونونو هغو استازو او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لیرې شوي او المپیکي ورزشونه نه وو
ونو از جمله
سیوری
فدراسیون فکر
میکنم شاشه افتش میجه دور داشته دی وی لدو دیشو فدراسیون نسخه شپاگ یاو فدراسیونونو برخه خیسته و چه دا اقلیت ده دا حقا کسانو چه منگسو وقت مخی دو اولمپیک لیجرهی بورد استلی و حقوی دی انتخاب اخیستلو لپاره یا هم دخبرو شخصی گرتو لپاره دا غونده وکره بعد نور کسان دی ترسنگ چه دو اولمپیکی فدراسیونونو رئیسان نو بلکه غیر اولمپیکی کسانو حقا کسانو چه اولمپیک شامل نو د ښاغلي هاشمی په خبره د ده د کار له مودې نه یوازې یو کال او شپږ میاشتې تیر شوي او هیڅ کوم جرم هم نه دی کړی چې له خپلې دندې لیرې شي اخوا ظاهر اخبار وایي چې د لانجو پلوي نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابي رئیس دی ښاغلی اخبار وایي په هغې غونډه کې چې دی د رئیس په توګه ټاکل شوی د ټولو اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان شامل وو کومو فدراسیونونو چې هلته رایه ورکړې دا خو کوم جرم نه دی د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي فوټبال یو غټ فدراسیون دی وزن پورته کولو پهلواني بیډمنټون دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته یې رایه راکړې زه هیله من یم چې دا ستونزې هوارې شي ښاغلی اخبار وایي چې د سپورت د ځینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې دا لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي ویل کیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي اوس به هم راشو د مرکې په لور زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده په دغې مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي
د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دی دوی خپل ګروه کې د هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی دوی د مالدیف سره لوبه وکړه ترې یو د مالدیف ته هم وګټلې یعنې بریا هم حاصل کړې او د هندوستان پر مقابل نن هم مسابقه پیله شوه په 2 صفر باندې او اوس منتظر یو بل مسابقه د هندوستان او مالدیف ترمنځ چې څه نتیجه وي او موږ سیمې فاینل لپاره آیا لا پیدا کولی شو که نه او دا انشاءالله اطمینان چې د چانس لرو چې فاینل لپاره هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی چېرې مالدیف وګټي او که ویبلي یا مساوي کړي افغانستان بیا فاینل ته لار پیدا کړي
روفي صاحب په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ملي لوبډلې که د 19 کلن دي یا 12 کلن یا 14 کلن ډېره پرمختګونه کړي په دې وروستیو کې د خارجي سیالیو کې د دې علت څه دي آیا دوی ته د پرمختګ ښه زمینه برابره ده یا کوم بل علت هم شته
د افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب تاسو مدیریت په حساب باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې پاتې ګلو باندې دولس کالو څوارلس کالو شپاړس کالو مسابقې شروع کړې چې هغې کښې مونږ ښه پرمختګونه ګورو، لوبغاړي ګورو د نورو ولایت څخه، او تمرینی کمپ په کابل کښې خپله تمرینات خپله تمرینات د مسابقو په کابل کښې، او بیا یو کم پیسه باندې د ولایت څخه غوښتل. دا ټول هغه الیزه کښې دي چې دوی کولی شي یو ښه ټیم ولرو او ټیم خپله خپله ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کښې د نولس کلنو ټیم کښې کوم بهرني افغان لوبغاړي هم دلته حضور لري که نه؟
بلې، مونږ څنګه چې مخکې تاسو ته ویلي چې په کابل کښې مونږ کمپ د کمپ تمرینی کمپ وي د ولایت څخه، او مونږ د خارج هم غوښتنه کوو د کارې د امریکا نه یو بل لوبغاړی مونږ سره اشتراک لري چې د اوس په مسابقو کښې دی، او امید چې نورو کمپونو او نورو مسابقو کښې مونږ سره زیات نه زیات بازیکنان د هر یو ځینې وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې اومزه صفي الله ستانکزی په پاک او بښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اورېدونکو سلام، له فیسبوک سره څنګه یئ؟ لږ کنځاوې پکې کوئ که ډېرې؟ زه ښه دی چې کنځلې نه پکې کوئ. ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاوو بل هېڅ څه د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده، او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو. صاحب، که لومړی ځان را وپېژنې.
زه خټپاکان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسؤول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسؤول؟
هو، ولې په تعجب کې شوئ؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسؤلیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ورک کولو مسؤلیت یې زما دی.
پوه نه شوم.
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسې؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتما شته.
صاحب، تا لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره مخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاک کړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوو یې. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالو.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانې چې پوهنځی نشي ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نشم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي؟ پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویه، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دی چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ ضرور چېرته دی؟
څه دې کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بلا وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایې چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې، په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره، او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نوای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نوشته بیا ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرات خدای؟
لورې مه مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې ته پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام ای، څه به دې کوو؟ لا شکرم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې ورېږم، او هغه خوارکۍ هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه که نه، وای د ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
واده ما ناکامه وروره.
Ha 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 ha!
اوس دا برک شیر مو اوری
سوالیان خواران حیران دی او سوالیان خواران حیران دی چه پیسی لچه چی بود کی نکوم غط یا قرار دادستا نکومک دی پیار تیو نخارو کزمک پاتی ندلویو پروزو پلانستا لکه دخت کیش پاوی لکه وچ پا میدان ناستوی تش پیسو جی دستر خان تا یا مصرف دی آخوا داخوا یا ترمیم دی کم زندان تا اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لچه چی بود کی پا میلیونو دالرونو لده کم خودی وای ورک شی ارزی نپا پی غورونو
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو بیا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 3